السلام علیکم د سهار لس بجې سوید ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې د طالبانو غوستي حمله دغه ډلې ته نړیوال مشروعیت نه بخښي پایل خبرونه کیږي بدخشان او بغلان کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوي اروپایي ټولنې د بیلاروس په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداري ورکړ په پاکستان کې د بلوچستان یوې بیلتون غشتون کې ډلې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی دی د بدخشان ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو دویمه حمله په شا تمبول سوي ده د بدخشان د امنیه قمندانی ویان سناوله روحانی ازادي رادیو ته ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه پر فیض آباد له څلورو دروازو حمله پیل کړي خو دولتي ځواکونو او ولسی پاتونوالو شنډې کړي د روحانی په خبره په وسلوالو نشته کې د طالبانو د سری قطعي یو قمندان ملا حافظ له شلو نور وسلوالو سره وجل سوی او 15 تنه نور وسیران سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي بلخوا د بغلان د ولی ویاند وی پر مرکز بلخمری د وسلوالو طالبانو حمله چې لڅو لور یوې پیل کړې وي په شا تمبول سوي دي جاوید بشارت نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دولتي ځواکونو او ولسی پاتونوالو د دغه حمله د شندولو لپاره لمخ کې چمتووالی درلود د ولی ویاند زیاتوي دغه حمله د تیر شپې نیمایي پیل سوي چې اوس هم روان دي ازادي رادیو خبريال د سرچینو په حواله وایي چې د څوارلسو اداري واحدونو له ډلې د بغلان د اولسوالیو پر مرکزونو وسلول طالبان واکمن دي نامعلومو وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤل توپان عمری وژلی عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤل وو او له دې سره هم مهاله په لویه څرنوالۍ کې د کورنی او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمری وژنه پر رسنیو یو گزار وباله
د دوی وژنه یو بل صدمه ده یو بل ضربه ده رسنیو د پاره همدارنګ سارنوالانو د پاره موږ غوښتنه ده داسې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي
خلوتګر وویل تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري سمدلاسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې وړاندې طالبانو تر ډیره د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی د نایو مسؤل وایي چې وسلوالو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤل نعمت الله همت برمته کړې په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل ازادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی
د اوست راډیو د نشراتو مسؤل او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولې دي طالبانو سره دی زموږ دغه تفاهم پر اساس او د غژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه هیله وارزو ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حمله وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي وسلوالو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي د بلوچ بیلتون غشتون کې پاوز یا بی ال ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه په هغه لمه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس پلاس کیږي د بلوچستان دغه بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداري هم ورکړی دی دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په ویلامیا کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت وچاودی چې د پولیسو موټر په تیرېدو وو چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سوې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي په بله پیښه کې حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستاني بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړې دی د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې دغلته په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ دي د دغو کلیو اوسیدونکي خوندي ځایونو ته لېږدول کیږي او د ژغورنې کارکوونکو د بلسوي اور نیمایي برخه کنټرول کړې ده په دې سیمه کې له 150 په ډیرو سیمو کې اور بلسوي چې په یو ځای کې یو دیرش کورونه او ځینې نورې ودانۍ ویجاړې کړې دي د دې اور لګېدنې لامل اقلیمي بدلون او موسمي ګرمي بلل سوې ده د یونان او ترکیې په ځینو سیمو کې هم په ځنګلونو کې له تیرو څو اونیو راهیسې اورونه بل سوي او په زرګونو کسان له خپلو سیمو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشنکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشنکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهره چیانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشنکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه ښار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو معایناتو چې تر 6 کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي، اساسا د ښار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت سوې او په 1 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغۍ نښې ولیدل سوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د 2019 نه د کال په وروستیو کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور سو. د راپورونو برخې ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري، باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرېدو دي. طالبان همدا پرون یکشنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونه کارګرو ته منشور لاوتېده. هغو سیمو ته چې د ترګرو فشار پرې زیات وو او بریدونه یې کوله، تازهګانې، ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي. ډېر زر به هغه قبرونه چې ترګرو غوښتل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یکشنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري، نو د جګړو دوام یې دغه هیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډېر ځپلي دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه برېښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلي عمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې B-52 او سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته یې امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې دننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شته لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې کابل کې د امریکا سفارت ویلي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی تر لاسه کولی. بلخوا حکومت وسلوالو طالبانو ته د سختو زیانونو د اوښتو خبره کړې ده. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې شیبه مخکې د افغانستان په شمال کې د وروستي امنیتي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
پرون ماښام طالبانو ادعا وکړه چې د یو لړ تهاجمي وسلوالو حملو په ترڅ کې یې د سرپل، تخار او قندوز ولایتونو نیولی دي. طالبانو په تخار ولایت کې د دغه ولایت زندان هم مات کړ او ډیر شمیر زندانیان آزاد شول. د دې ترڅنګ بیا ماښام مهال تیره ورځ افغان امنیتي ځواکونو ادعا وکړه چې د قندوز ښار یې بېرته د طالبانو له وجوده تصفیه کړی دی. د قندوز پر ښار تېره ورځ هوایي ځواک هم حمله کړې دي. تر دمه د دغو حملو له امله طالب وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کوم امر نشته، خو د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله په قندوز ولایت کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي دي. ډېر شمېر کسان بې ځایه شوي دي، کورونه یې پرېښودلي دي. د دې سره سره په بدخشان باندې هم تېره شپه د دویم ځل لپاره وسلوالو طالبانو له څلوریو لوریو څخه تهاجمي حمله ترسره کړې ده. د بدخشان د پولیسو غیان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې د طالب جنگ یالیو تیره شپه تر ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کونکو سره وسلوال مقاومت وکړ. دغه په خبره چې د دغو جګړو له امله د طالبانو د سریقت مشر په بدخشان ولایت کې همدارس د غوی شل ځواکونه وشل شوی دي او 15 تنه نور کسان د افغان دولتي ځواکونو لخوا اسیر نیول شوی دي. طالبانو تر دمه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پیل سي، دا اورو چې په کابل کې ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي.
مسیر ورسپانې لیکلی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د نیمروز، جوزجان او د سرپل ولایتونو له نیولو سره زرګونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مرګ ژوبله ور اوښتي، دوکانونه، مارکیټونه او کارځایونه یا نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي. د لیکوال په وینا په ښارونو کې کوڅه په کوڅه جګړه او له هوا بمبارۍ تر ډېره زیات ملکی وګړو ته زیانونه اوښتي دي. لیکوال ټینګار کوي دواړه لوري پوهیږي چې جګړه ستونزه نه حل کوي. لومړی خو په دې جګړه کې بریا نشته او که بریا هم وي، پایله یې داسې ده چې دوی ته به زیان اوړي. د لیکوال په وینا اوس هم که طالبان فکر کوي چې په جګړه به حکومت ونیسي، لومړی خو دا چاره ناشونې ده. او د لیکوال په وینا که دا کار هم وشي، بیا هم طالبان له سختو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی د خپلو متحدینو په ګډون نړۍ بیا بیا دا ویلي چې دوی به هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور راغلی وي او ګډ کار به ورسره ونه کړي. هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې جوړېدو ته اشاره کړې. لیکلي افغانانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه ډېره تمه لرله چې دا غونډه به د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه مهمه پرېکړه وکړي او په افغانستان به د پردې مخامخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي. خو د لیکوال په وینا له بده مرغه چې داسې ونه شول. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د افغانستان استازي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند او ځینو نورو اړخونو استازي وویل چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرو روزونکی دی او د افغانستان استازي ټینګار وکړ چې نړیوال باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي، خو بیا هم امنیت شورا داسې غوسه پرېکړه ونه کړه. لیکوال ټینګار کړی چې دلته اوس د امنیت شورا پرېکړه ضروري ده چې باید په عادلانه توګه وکړی شي او د افغانستان په وړاندې د یرغل دفع کولو ته ملا وتړي. او اطلاع تروس ورسپانی لیکلی چې په پکتیا کې د نه ولسوالیو له سقوط وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې پاکستان سره د پټان پر سوداګریزي لارې له یاد هیواد سره د توکو لیږد رالیږد بند کړي. د لیکوال په وینا افغان چارواکو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د روړونکو توکو د ګمرک پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته لاړ نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟